دا مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین 3 بجې سوي زبوريوال کاکړم سلامونه میومنه په دې ساته خبرونه کې د خیبر پښتونخوا د نوې ټاکل سوي وزیرالا د سرګندونو د بلوچستان حکومت د راتلونکو لمړی توبونو همداسي د سیمې نړۍ په اړه یشمیر نور موضوعات د دې خبرونه برخه دي او په دوه میمای کې د مشال ریډیو 19 پروګرام پام کاو هم لرو خو لمړی به اسرارالا مومن تورسو چې تاسو ته د دې سات خبرونه وړاندې کړي.
د مهم خبرونو لنډیز د خیبر پختونخوا د اسمبلی په غونډه کې نن د پاکستان تر انصاف لخوا نومول شوی پروس خټک د صوبې اعلی وزیر وټاکل شو. د پاکستان افغانستان لپاره د امریکا خصوصي استازي د مسلم لیگ نون مشر په ګډون له پاکستان فوجي او سیاسي مشرانو سره لیدلې دي او د شام ولسمشر بشار الاسد ویلې دي د خپل هیواد کورنۍ جګړې په ګډلو پر اعتماد دی. اوس د خبرونو تفصیل. د خبر پختونخوا د اسمبلی په غونډه کې نن د پاکستان تحریک انصاف لخوا نومول شوی پرویز خټک د صوبې اعلی وزیر وټاکل شو. پرویز خټک او د جمعیت العلماء اسلام فیډلی لخوا نومول شوی مولانا لطفور رحمان ترمنځ مقابله وه چې په یو سل څلیرش غړو باندې مشتمل اسمبلی کې پرویز خټک څلور اتیا او مولانا لطفور رحمان اووه دېرش اوټونه ترلاسه کړل. د څوګند پورته کولو وروسته پرویز خټک اسمبلی ته په خپله وینا کې ویل
اپنے صوبے کے عوام کو یقین دلاتا ہوں کہ جو اعتماد آپ لوگوں نے ہم پر
نموڑے وائز خپل صوبے ولستا یقین ورکوم چھے تاسو اعتماد با فرضے ساتو زموگ حکومت دا ولس خیر خیگڑے لپارا کار کبی زموگ حکومت با داسی بدلون راولی چھے دا با تاریخی حکومت وی تاسی باو گورے چھے وسنے و پخوانی حکومتون کے بعد زموگ کے آسمان فرق وی. په خبر پختونخوا کې تحریک انصاف جماعت اسلامي او قومي وطن پارټۍ په ګډه حکومت جوړوي. د پاکستان افغانستان لپاره د امریکا خصوصي استازي جیمز ډوبینز د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف په ګډون له پاکستان پوځي او سیاسي مشرانو سره لیدلې دي. جیمز ډوبینز پرون ماښام په ریوند کې له نواز شریف سره لیده کته وکړل. له مشرانو سره په خپلو خبرو کې د مسلم لیگ نون جنرال سیکرټري اقبال ظفر جګړه وویل چې نواز له امریکایي خصوصي استازي سره د دواړو هیوادونو پر اړیکو او ډرون بریدونو هم خبرې وکړې. د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا خصوصي استازي جیمز ریبینز د پاکستان په دوه ورځني سفر د شهور پر اسلام آباد ته تللی وو. تحریک طالبان پاکستان وایي د دې ډلې د مرستیال کمانډر ولی الرحمن له وژل کېدو وروسته نه غواړي د مسلم لیگ نواز نوي حکومت سره د سلو خبرو ته دوام ورکړي. د یاد ډلې مرکزي ویاند احسان الله احسان تېره شپه رسنیو ته ویل چې د ولی الرحمن د مړینې تصدیق کوي او زیاته کړه چې د مذاکراتو پروسه په مکمل ډول ختموي ځکه چې رونبیدونه د پاکستان د حکومت په خوښه کېږي. ولی الرحمن د چهارشنبې په ورځ په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلټ الوتکې په حمله کې ووژل شو. د طالبانو ویاند ویل دوی اوس په دې اړه غور کوي چې د نوموړي پر ځای د مرستیال خان سعید په جنوبي وزیرستان کې د طالبانو د مشر په توګه وټاکي. تاسو له مشالې خبرونه اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان حقانی شبکه او القاعده شبکې سره تړلې نور ډلې په افغانستان کې خپلو تنظیم شوو حملو ته دوام ورکوي. دا خبره د ترګری په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د 2012 کال کلنی ریپورت کې شوې ده. په ریپورت کې ویل شوی په 2012 او 2013 کلونو کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو له لیکو څخه په بهرنیو ځواکونو حملې زیاتې شوې وي او دغه راز په 2013 کال کې په سړک کې د خخوشو ماینونو سترې چاودنې هم شوې وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د قانون پر اساس مکلف دی چې هر کال کانګرس ته د ترګري په اړه ریپورت ورکړي. د پاکستان په کورم ایجنسۍ کې څلور مزدوران ناڅرګند وسلوالو تښتولي دي. سرکاري چارواکو په خبره دغه مزدوران پرون په چنارک سیمه کې د سړک پر جوړولو کار کاوه چې وسلوالو وتښتول. د منځنۍ کرم ایجنسۍ پولیټیکل محرر عبدالملک مشال ډو تویل چې تښتول شو کسانو د موندلو لپاره یې هلې ځلې شروع کړې دي. د نورستان ولایتي چارواکي وایي د پاکستان پوز له دوه ورځو راهیسې پر کامدیش ولسوالۍ زیات شمیر توغندي ورولې دي. د نورستان د ولی ویان ظاهر بهان نن مشال لري ته ویل د ګوردیش په کلي کې د دې توغندیو له امله لږ تر لږه یو کس وژل شوی او درې نور جوبل شوي دي. بهان وایي تر اوسه افغان ځواکونو د بریدونو په وړاندې کوم غبرګون نه دی ښودلی. د زیاته کړه چې تېر کال هم پاکستان په کامدیش ولسوالۍ زیات شمیر توغندي ویشتلي وو. د پاکستان لخوا هم تر دې دمه کوم غبرګون مخې ته نه دی راغلی. د روس خبری رسنی وایي ماسکو په روان کال کې د شام رژیم ته پرمختللي $300 دفاعي توغندي نه دی ورکړي. ویدو موستې ورځپاڼې د روس د دفاعي سرچینو له خولې لیکلي دا نه ده څرګنده چې دا توغندي به په روان کال کې شام ته ورکړل شي. بلخوا د شام ولسمشر بشار الاسد ویلي دي د خپل هیواد کورنۍ جګړې په ګټلو پور اعتماد دی. د زیارت په ورځو په خپره شوې یو مرکه کې اسد خبرداری ورکړو چې په راتلونکي کې پر خپله سیمه د اسرائیل لخوا د حملې په صورت کې به بدل اخلي. نوموړي یو لبناني چینل المینار ته د هم ویل چې روس په دې وروستیو کې د وسلو قراردادونه پوره کړي دي، خو دا وضاحت یې ورنه کړو چې آیا په دغو کنټریکټونو کې پرمختللې هوایي دفاعي S-300 هم شامل دی او که څنګه. نوموړی وایي موږ پوځي مسالې نه په ډاګه کوو چې موږ ته څه رارسي یا لرو، خو له روس سره زموږ تړونونه د بحران پورې اړه نه لري. موږ له هغو سره د کلون راهیسې په مختلفو وسلو خبرې کوو او روس ژمن دی چې دا تړونونه به سرته رسوي. بلخوا د شام په جګړه کې د یوې امریکایي ښځې د وژنې تصدیق هم شوی دی. د شام میډیا په روانه اونۍ کې خبر ورکړی وو چې نیکول لین مینسفیلد په حلب ښار کې په یوه نښته کې ووژل شوه. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو اورېده چې اسرار عالم مومند وړاندې کول. د پاکستان تحریک انصاف پرویز خټک د خیبر پښتونخوا نوی وزیر اعلی ټاکل شوی. بل پلو په کراچۍ کې د سیم صوبې نوی وزیر اعلی د خپلې دندې سوګند پورته کړي. د بلوچستان د نوی حکومت لومړی توبونه بچوي. د پښتونخوا ملي او میګوند مشر عثمان کاکړ وای وسلوالو طالبانو له پاکستانی حکومت سره د هر ډول خبرو اترو امکان رد کړی دی. د مسلم لیگ نواز ډلی یو مخکښ وای
زموږ حکومت کې راځي صرف طالبانو خبره بنی. طالبان خو زمونږ د دې علاقې خلک دي او کانه وجوهات به موږ ګور چې کم نه دا حالات پیدا شوي دي.
او که د خبرونې تر پایه راسره وست نو په اونیز پروګرام پام کې وکې به واورئ
چې ستاسې بچان په کچردان کې بازی کوي نو ښکاره خبره ده کچرې به تاسې په نالۍ کې غورځوي نو نالیانې خو به خامخا بندېږي.
د دې تر څنګ ځینې نور رپورټونه هم لرو. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غواړئ است؟ لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واورېدل د پاکستان تحریک انصاف لخوا ټاکل شوی پرویز خټک د خیبر پښتونخوا د نوي وزیر اعلی په توګه د خپلې دندې سوګند پورته کړي. هغه اسمبلی ته وینا هم کړې ده. له پېښوره د مشال ریډیو خبريال غلام غوس را سره د ټلیفون پر کرښه ده. غلام غوس، که اوریدونکو ته په دې اړه تازه معلومات ورکړي.
بوروال کاکل سے دا وقت پہ اسمبلی کے بالکل موجود ہے. ماں اور پتا سے خبر وقت آگے وضاحت پر وقت ماں وزیر اعلیٰ لا سوگن نرے پر تکڑے سوگن با گورنر ہاؤس پہ خبر کی نن مقام آگاہ پر تکوی اوپا اسمبلی کی شکم لے نو دا آگا تاکن شوی دا انتخابات کی شکم آگا سرسر شو دا آگا سلور اتیا کسانو دا آگا پاک کی رائے واچا والا دا آگا پر مقابلے کی شکم کاندیدو لطف الرحمن دا جمعیت علماء اسلام نو هغه ته ودر کسانو دغه رایې واچول او د هغې وروستو د اسمبلۍ په غونډه کې چې کوم پارلماني مشران دي د بېلابېلو سیاسي ګوندونو چې په هغې کې د پاکستان مسلم لیگ نون سردار مهتاب عباسي د جمعیت علماء اسلام فضیل الرحمن ډلې د استاد الرحمن د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک دغه شانتې د آفتاب احمد خان شیرپا او د قامي وطن ګوند سکندر خان شیرپا او د جماعت اسلامي سراج الحق او د پیپلز پارټۍ محمد علی شاه باچا وینا وکړه او هم دا اوس چې کوم مینو په اخر کې بیا صفای کې چې کوم نوې ټاکل شوی وزیراله دی د خیبر پښتونخوا پرویز پټک هغه د اسمبلی غونډې ته ډېره تفصیلي وینا وکړه. د دې نه وړاندې چې ما کوم نمونه واخیسته د بېلابېلو سیاسي ګوندونو د مشرانو د پارلماني لیډرانو هغې د امنیت په ستونزه او د ترهګرۍ د ستونزې په هوارولو باندې په خپلو خپلو تقریرونو کې په بېلابېل ډول باندې ټینګار وکړو. خو د هغې په ځواب کې پرویز پټک چې کوم نوې ټاکل شوی وزیر اعلی دی د خیبر پښتونخوا هغه دا وویله چې دغه کم د امن او امان مسله ده یا د ترهګرۍ چې کومه مسله ده نو دا یوازې د دې شعبې مسله نه ده بلکې دا د دې ټول ملک مسله ده چې د ملک نورې کومې شعبې دي په هغې کې هم دغه پېښې رامنځته کېږي او په دې کې زیات اختیار چې کوم دی نو د مرکزي حکومت دی یا په ډرون بریدونو کې هم د خیبر پښتونخوا په اسمبلۍ کې خبره اتره وشوله. لطف الرحمن چې د جمعیت علماء اسلام فضیر رحمان ډلې سره د هغه تعلق دی هغه دغه وروستنی ډرون برید چې کوم کې وزیر الرحمن مرشود وژل شوی د هغې ذکر یې وکړو چې د دغې نه یو مشکل پیدا شوی او یو مشکل صورتحال سره د هغوی مخکو خو د هغې په ځواب کې پرویز پټک چې کوم نوی نومول شوی د هغه د نوی ټاکلی شوی وزیر اعلی دی هغه دا وویله چې که چېرې په مرکز کې د پاکستان تاریخ انصاف د هغوی حکومت وی دا یو د مرکز سره د دې ستونزې د هغه تعلق دی نو یو ډرون برید بیا هم نه کېدلی. نو هغه دغه ټولې خبرې اترې چې کوم پرویز پټک وکړی نو په مرکزي حکومت باندې دغه ټولې ستونزې چې کوم دي نو په خپل تصویر کې چې ما کوم تاسول د هغې نه واخیستلو نو د هغې مطابق هغه دغه ټولې ستونزې چې کوم دي نو په مرکزي حکومت باندې وروته پړی. د دغې نه علاوه پرویز پټک چې کوم دی نو د اسمبلۍ غونډې ته چې کوم د پاکستان تحریک انصاف دغه دی منشور دی او نور چې کوم د تعلیم په برخه کې د صحت په برخه کې د کرپشن په ضد چې دي کوم ګامونه دغه کوي
ډیر مننه غلام غوس د مشال د مشال ریډیو خبریال له پېښور غلام غوسو ستاسو ته د نوي ټاکل سوی وزیر اعلی پرویز خټک د ټاکل کېدو امداسي دغه د وینا په اړه معلومات درکول.
د مشال ریډیو ده
د پاکستان په سند صوبه کې د واک د بدلون لړۍ تر سره شوې ده او د دغې صوبې اعلی وزیر سپیکر ډیپټي سپیکر او ځینې وزیران ټاکل شوی دی. په سند صوبه کې په ټاکنو کې د اکثریت ترلاسه کولو وروسته پیپلز ګوند حکومت جوړ کړی دی. په دې اړه نور تفصیل له کراچۍ څخه د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی راکوي.
د سند صوبې لپاره د پیپلز ګوند نومول شوی تن سید قایم علی شاه اعلی وزیر ټاکل شوی دی. نوموړی په دریم وار د یادې صوبې وزیر اعلی منتخب شوی دی. سید قایم علی شاه د جمعې په شپه د خپل دندې لوړه یا حلف کړی دی. د سند صوبې گورنر اشرت العباد له نوموړي څخه حلف اخیستی دی. د دې نه مخکې په سند اسمبلۍ کې آغا سراج دورانی سپیکر او میرمن شهلا رضا مرستیاله سپیکر وټاکل شوه. د دوی د کامیابۍ اعلان د سند صوبې د اسمبلۍ پخوانی سپیکر سرگوڑو وکڑو
آغا سراج دورانی صاحب کو 87 ووٹ ملے ہیں. دوسرے کینڈیڈیٹ تھے ہمارے پاس جناب عرفان اللہ خان مروت صاحب
دی. وای آغا سراج دورانی ته د سپیکر د چوکۍ لپاره واتیا ووټونه ورکړل شوی دی. بل کاندید عرفان الله خان مروت دی هغه 13 رای او خواجه اظهار الحسن 8 ووټونه اخیستل دي. ټولټال 155 ووټونه کارول شوی چې دوه پکې خارج شوی دی. آغا سراج دورانی د پیپلز ګوند لخوا نومول شوی وو. عرفان الله خان مروت د مسلم لیگ نون او مسلم لیگ فنکشنل لخوا او خواجه اظهار الحسن د متحد قامی مومنټ لخوا مول شوی کاندید وو. د مرستیال سپیکر لپاره 125 ووټونه کارول شوی وو چې د هغې له جملې څخه د پیپلز ګوند شهلا رضا شپږتیا ووټونه واخیستل او کامیابه اعلان شوه. د ټاکنو په مهال د ووټ ورکولو په پرچا یا بلټ پیپر باندې د میرمن شهلا رضا په ځای د آغا سراج دورانی نوم لیکل شوی وو چې د دې غلطۍ د سمولو په مهال د ټاکنو عمل د څه وخت لپاره وځنډول شو او 2 ساعته پس د سمونې وروسته بیا د ټاکنو عمل شروع کړی شو. په سند اسمبلۍ کې په اپوزیشن ګوندونو کې تر ټولو زیاتې 8 چوکۍ متحده قامی مومنټ ته ترلاسه دي. د دې نه علاوه مسلم لیگ فنکشنل د 10 چوکیو، مسلم لیگ نون د 9 سیټونو او تحریک انصاف د 4 چوکیو په لرلو سره د اپوزیشن ګوندونه دي. د قانون تر مخه د اپوزیشن د مشر چوکۍ په حزب اختلاف کې د ټولو نه لوی ګوند ته ورکول کیږي. متحده قامی مومنټ د دغې چوکۍ د ترلاسه کولو لپاره د خپل ګوند رهنما فیصل سبزواری نومول ولی دی بلې خواتا د سین صوبې د نگران حکومت د رخصتې دو نوټیفیکیشن هم د جمعې پښپا جاری شوه دی او د سین د صوبایي کابینه و وزیرانو د خپل دندو لوړ کړی دا یاد دی وی پتیرو دو حکومتونو کې تر شاملې دو رستو ایم کیو ایم ګوند په لومړی ځل په سین صوبې کې د اپوزیشن په چوکیو د کېناستلو فیصله کړی دا داور پیپل ګوند په یوازې په سین صوبې کې حکومت جوړ کړی دی د سین اسمبلی ټوټل یو سل اته شپېته چوکۍ لري چې دا ځل پکې خواوشا او یا چوکۍ د اپوزیشن ګوندونو ګټلې دي. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د 11 مئی تر انتخاباتو وروسته نوی حکومت جوړېدونکی دی، د امریکا له لوري کېدونکو ډرون بریدونو د راتلونکي حکومت لپاره یو نوی چیلنج رامنځته کړی دی. د چهارشنبې په ورځ په سوي برید کې د تحریک طالبان نائب مشر ولی رحمان ووژل سو چې وروسته طالبانو له حکومت سره د خبرو اترو وړاندیز بیرته واخیستی. د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازی جیمز ډوبنز پرون د مسلم لیگ نون له مشر او د پاکستان له متوکا وزیر اعظم سره ولیدل. پاکستانی مطبوعات وایي چې په خبرو اترو کې د افغانستان ترڅنګ د ډرون مسله هم بحث و، خو پوښتنه دا ده چې آیا نوی حکومت به ډرون بریدونه ودرولی سي او که څنګه. په همدې اړه د عبدالحی کاکړ ریپورت تاسو پام راړوم.
په شمالي وزیرستان کې د چهارشنبې په ورځ په ډرون برید کې د تحریک طالبان د نائب مشر ولی رحمان وژنې یو ځل بیا د طالبانو او د نوي جوړېدونکي حکومت ترمنځ خبرې اترې له پوښتنې سره مخامخ کړي. د وژل کېدو یوه ورځ وروسته تحریک طالبان له حکومت سره د خبرو وړاندیز بیرته واخیستی او په هیواد کې یو ځل بیا دا بحث تود سو چې آیا د مسلم لیگ نون جوړېدونکي حکومت به امریکایي ډرون بریدونه درولو کې کامیاب شي او کنه. د پاکستان مطبوعاتو لمخې هم دغه موضوع پرون د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي جیمز ډوبنز او د مسلم لیگ نون د مشر او متوکو وزیر اعظم نواز شریف ترمنځ بحث و، خو په پاکستان کې د دفاعي چارو کارپوه جنرال طلعت مسعود وایي نوی حکومت د ډرون بریدونو په حواله له سخت مشکل سره مخامخ دی.
څومره چې هم لوی او مهم کسان راځي او شایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم په یو څو ورځو کې دلته راسي، نو هغه ته هم ویل کیږي چې تاسو خامخا ډرون بریدونه کم کړئ. خو زما په خیال امریکا تر یو حده د دوی خبره منلای سي، ځکه تر څو پاکستان پر خپلو علاقو کنټرول نه وي ترلاسه کړی او هغه قوتونه او تنظیمونه نه وي ختم کړي چې د امریکا له افغانستانه په وتو کې خطر رامنځته کوي، نو دوی به ډرون بریدونه ضرور استعمالوي. امریکا به وایي ځینو موږ ډرون نه استعمالو، خو تاسو د خپل سیمو کنټرول ترلاسه کړئ، خدا به د پاکستان لپاره ډیره ګرانه وي.
د
پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو استاد ډاکټر اعجاز خټک هم ورته نظر لري او وایي د نواز شریف د حکومت له جوړېدو سره به د ډرون د بریدونو په درېدو کې لوی بدلون رامنځته نه شي.
پاکستان کے الیکشن ہے تو حکومت بدل سو ما خیال سے دل جات میں فرق نہ دے رہا روان کو تاسو ایک سو پسیال سے خبر ہو کہ نواز شریف جو ہم مخالفت کرے کو نواز شریف چرم دانو ویل جو را غرزو ما دا جگر بکو ما بکو ما عمران خان دا گپ لگو لو حکومت نہیں لری دے کو حکومت کرا گئے اگر بند سو بدلو کو نواز شریف دا وی کہ پگوان باندې بس امریکہ سره خبر اترے کو خبر اترې به تیر کوم کوو ګیم کوي او وګ کی اوس هم په شان دا مکه وي دا چلے اچلې امریکا خپل پالیسی واځي کړه او ما خلې امریکا به خپل پالیسی وړاندې بوزي.
تیر اونۍ د امریکا ولسمشر باراک اوباما په تفصیل سره د ډرون بریدونو په اړه پالیسی وینا کړې و چې پکې نوموړي په ډاګه کړې و چې هر ځای چې د امریکا امنیت له جدي خطر سره مخامخ وي ډرون بریدونه به کیږي. هم دې ته په پام سره د پاکستان زیاتره کارپوهان د ډرون حملو د درېدو په حق له زیاته خوشبینه نه دي.
تاسو مشال ریډیو اورې. درنو اورېدونکو، اکونومیست مجلې په دې اړه یو مقاله لیکلې ده چې د پاکستان د پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی او د دې ملک راتلونکي ممکنه وزیر اعظم نواز شریف آیا د وسلوال طالبانو په اړه یو دریز لري او که څنګه. د دې مقالې غټه کې لې ویلنډې دمه ورسته وره. اکانومیسټ مجلې د مقالې په فایل کې لیکلي دا نه ده معلومه چې د پاکستانی پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی او راتلونکي وزیر اعظم نواز شریف به په هغه ملاقات کې پر څه خبرې اترې کړې وي چې کله جنرال کیانی لاهور ته ورغلی و. که چیرې دوی پاکستان ته په کورنۍ توګه تر ټولو د لوی خطرې معلومېدونکې تحریک طالبان پاکستان پر ضد د ګامونو پر پورته کولو سره ژغېدلې وي نو داسې نه ښکاري چې سره سلا سوي دي. مجللی کې نواز شریف له ډېره وخته د وسلوالو طالبانو په اړه نرم دریځ درلودلی دی. هغه په دې وروستیو کې وویل چې باید د وسلوالو طالبانو لخوا د خبرو اترو وړاندیز جدي واخیستل سي. له هغه وروسته د نوموړي د ګوند چارواکو د مدرسې له چلوونکي یو لوی عمرې سخت دریځې سمیع الحق څخه وغوښتل چې له وسلوالو طالبانو سره دې د خبرو اترو لپاره د استازي په توګه کار وکړي. اکانومیسټ لیکي داسې نه ښکاري چې د پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی دي له دې څخه یو هم ومني، هغه ځکه چې نوموړي څه موده وړاندې غوښتنه کړې وه چې د پاکستان ټول ولس دې د سخت دریځۍ او ترهګرۍ پر ضد ودرېږي. د مجلې په لیکنه هغه سفارتکاران چې جنرال کیانی پیژني وایي د نوموړي دا خبرې یوازې یو بیان نه دی. مجله زیاتوي که څه هم پاکستانی پوځ په کلونو کلونو په افغانستان او کشمیر کې د اروپکو ډلو مرسته کړې ده، خو اوس کیانی پر دې قانع دی چې د پاکستانیو طالبانو ځپل پکار دی. که څه هم پاکستان په ځینو قبایلي سیمو کې د ریاست واک پر ځای کړی دی، خو بیا هم شمالي وزیرستان په داسې حالت کې پاتې دی چې قانون پکې نه منل کېږي او له ټولې نړۍ جهادیان پکې راغونډ شوي دي. اکانومیسټ لیکي د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای بې پیلوټ الوتکې هغه یوازینۍ وسیله ده چې د دې اروپکو پر ضد لګیا دي. مجله لیکي پاکستان یو وخت د پاکستانی طالبانو د دویمې درجې د مشر ولی الرحمن پر نیولو او یا وژلو پیسې لګولې وې. اوس چې بې پیلوټ الوتکې هغه وواژي نو د پاکستانی چارواکو لپاره به دا ډېره ګرانه وي چې د امریکا د بې پیلوټ الوتکو پر پالیسي نیوکې وکړي. د پاکستانی طالبانو د دویم درجه د مشر ولی الرحمن په ډرون برید کې تر وژل کېدو وروسته تحریک طالبان پاکستان و پاکستانی حکومت ته ورکړې د خبرو اترو وړاندیز بیرته اخیستی دی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان په مرکز کې د مسلم لیگ نون په مشرۍ کې او په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف په مشرۍ کې حکومتونه د جوړېدو په حال کې دي. د مشال ریډیو خبریال په دې اړه رپورټ لري.
تحریک طالبان پاکستان امریکایی ڈرون برید کے دا تنظیم دویم مشر ولی الرحمن دمڑون یہ تصدیق کرے او پاکستان کے پہ اقتدار کے روان مسلم لیگ نواز حکومت سرائے دا مذاکراتو یا خبرو کولو واپس اخیستو اعلان ہم وکو. دا تنظیم مرکزی ویان احسان اللہ احسان تیرشپا دا نمعلوم زائی چخا رسنیو تا دا ٹیلیفون پلی کوا ویل ولی رحمان دمڑون یہ تصدیق کوی او میران شاہ حکانیا قبرستان کے دا چار شمبے پا ماشام خاورتا وسپارو. احسان اللہ احسان و ویل دا مذاکراتو پروسا پا مکمل ڈول ختموی زکا چی ڈرون بریدونا دا پاکستان حکومت پا خوخا کیگی او پاکستانی ادارے ورسرا معلومات شریکوی، لہذا پدا سے ماحول کے طالبان لپارا ممکنہ ندا چی دولت سرا خبر اکڑی. نوموړی زیاته کړه د ولی الرحمن د مرګ بدلا بالا پاکستان حکومت اخلي. د د پوینا مرکزی شورا په اجلاس کې په دا خبره اتفاق شوه چې مذاکرات لاره بند کړي او د ولی الرحمن د مرګ بدلا واخلي. دا چې تحریک طالبان پاکستان د مذاکرات ردول د نوی حکومت لپاره څومره چیلنج دی او آیا ممکنه ده چې نوی حکومت له طالبانو سره امن پروسه او زلبیا مخ پوڑان دے بوزی، دا مو دا قبائلی او ټولنیزو چارو کار پوها خادم حسین او پختل.
یو غاڑی تا دی پا دی مفکوره را غلی دی چی مونگ با دا درون حمله دا ادرولو خبره کو او کنو ادری کنو اغا برا غرزو دی اغی پا نتیجه کی با مونگا سرا دا دی طول قبائلی سیمی سرا سرا دا پاکستان دا مختلف علاقو مختلف انتحاگر یا عسکری تنظیمونا خبری اتری کئی. دا یو مفکوره وا ما تا دا شخکاری چی تاریک طالب ان پدے کی پا کنفیوژن کی گرفتار شو چی اس بس کو دین رخصو و سٹریٹیجی سی خیبر پختونخوا حکومت او دی مرکز حکومت ام پا یو مخمسا کی بہر الخکار شو دی طالبانو مختلف تنظیمونه د ریاست پر ضد په جنگ کې ځان بریالي ګڼي. ملټری اسټابلیشمنت د لاري نیو کوشش کوي او دا ثابتي نور دنیا ته چې دی پاکستانی ریاست ریټ په پاکستانی پوره رقبه قائم دی. داسې نه ښکاري چې ډېر نږدې پورې دا ممکنه ده چې طالبانو سره د امن مذاکرات یا د دې پوره پروسه مخکې لاړ شي.
د سویلي وزیرستان تحریک طالبان پاکستان یو قومندان چې نه یو غوښتل خپل نامه واخلي، مشال ریډیو ته د ټلیفون په لیکه وې. جنوبی وزیرستان مقامی شورې لاړخه د ولی الرحمن ځایناستې خان سید شوبی خیل او رفسجنا ټاکل شوی. خود د پوینا تحریک طالبان پاکستان مرکزی شورې لاړخه لا هم حتمی اعلان نه دی شوی.
تاسو مشال ریډیو اوري. په بلوچستان کې د پاکستان مسلم لیگ، نون، پښتونخوا ملي اوم پارټي او نېشنل پارټي شریک حکومت جوړیدونکي دي او د دې اسمبلی لومړۍ غونډه د جون پر لومړۍ نیټه راغوښتل شوې ده. دا چې د بلوچستان د راتلونکي حکومت لپاره به چیلنجونه سوي او د هغوی لومړۍ توپ به سوي. راځئ چې په دې اړه یو رپورټ له یوې لنډې دمې وروسته واورو. د بلوچستان د تیر حکومت په دوره کې کایو پلو په ټولو صوبه کې او په خاصه توګه په بلوچستان سیمو کې ډیره زیاته بدامنی و. نو بلې خواته د هغه وخت حکومت په پراخو درغلیو هم تورن و. په اوسنی حکومت کې شامل ګوندونو په خاصه توګه پښتونخوا ملي اومي ګوند او نېشنل پارټي د بدامنی او درغلیو مخنیول د خپل انتخابي هلو ځلو موضوع ګرځولې و. د نېشنل پارټي مشر ډاکټر عبدالمالک بلوچ مشال ریډیو ته وویل چې د دوی د حکومت به لومړیتوب په صوبه کې له بشري حقوقو د سرغړونو مخه نیول وي.
زمونږ لومړی ترجیح به دا وي چې په بلوچستان کې له بشري حقوقو د سرغړونې مخه ونیسو. دویمه ترجیح به دا وي چې په بلوچستان کې د فرقواریت مخه ونیسو، چې د ورکو کسانو کومه مسله ده، چې د خراب کړل شو مړو کومه مسله ده، د دې مخه ونیسو. او په بلوچستان کې چې د درغلیو کومه مسله ده، د هغې مخنیوی کول زمونږ له ترجیحاتو څخه دی.
له ډاکټر عبدالمالک بلوچ څخه مې وپوښتل چې د ورکو بلوچستانو د مسلې د هوارولو لپاره دوی څه کړن لار لري. نو هغه وویل
یقینا به موږ له وفاقي حکومت سره خبرې کوو. دا د وفاقي حکومت ذمہواري ده چې د خپلو عسکري قوتونو له مشرتابه سره خبرې وکړي او په بلوچستان کې د ورکو کسانو مسله هواره کړي.
د بلوچستان په صوبایي حکومت کې به د پښتون ملت پاله، پښتونخوا ملي او می ګوند هم لوی برخه او مهم رول وي. د یاد ګوند صوبایي مشر عثمان خان کاکړ په شریک حکومت کې د خپل لومړی تو پاړه مشال ریډیو ته داسې وویل.
په دې پښتون بلوچ شریک صوبه کې موږ کوم اولیت ورکو؟ لومړی امن دی او دویم زموږ ترجیح د بجلی مسله ده او ورسره د اوبو د زیرمې لپاره ډیمونه بندونه تړل، هر محکمه برته بحال کول دولت په خدمت کې، د ژوند په ټولو چارو کې میرټ به غواړو او د تعمیراتي کارو معیار ترې دا سمول غواړو او ورسره دلته یو داسې طرز حکمرانۍ بنیاد سوول غواړو چې ټولې ادارې چې دي دا دولت په خدمت کې، او کوشش به انشاءالله دا کوو چې پښتو، بلوچي، سندي، سرایکي، پنجابي ژبې چې دي دا سرکاري ژبې وګرځول شي.
په اوسنی حکومت کې د شریکو ګوندونو په ګډون یو شمیر نورې سیاسي ډلې د صوبې د خرابو حالاتو پړه د پاکستان پر جاسوسي ادارو اچوي، لکوم څخه چې هغوی انکار کوي. اوس پښتنه دا ده چې آیا نوې ائتلافي حکومت به د صوبې د ستونزې په هوارولو کې بریالی سي او کنه. د بلوچستان پر حالاتو نظر لرونکي خبریال او شنونکي شهزاده ذوالفقار وای د دې لپاره د پښتون او بلوچ ملت پالو کلکې ملګرتیا ته ضرورت دی.
ما خیال خوب ډیر سنگین مسله ده، ډیر سیریس مسله ده، ډیر مشکل مسله ده، مگر ناممکن نه دی. نو ډاکټر عبدالمالک صاحب او د پارټي پښتونخوا ملي عوام پارټي د دوه پارټي خو ډیر پولیټیکل خلک دي. د بلوچستان نېشنل پارټي سربراه او مشر چې دی سردار اختر مینګل دوه تاریخ باندې خپل پارټي اجلاس راغوښته دی، په هغه کې دا فیصله کوي چې دا دوه سیټان چې دی د صوبایي اسمبلی کې او یو سیټ چې قومي اسمبلی کې خاص دی د سره دوی ریزاین ورکوي یا اسمبلیان ته ځي. نو دا درې پارټیان چې دی ملګرتیا وکړي او ډېر په سم دوی ګورمنټ روان کړي، زه دا ګورم چې هغه فورسز چې په دا دغه کې انوالو دي هغه به مجبوره سي چې د عوام د منشا مطابق چې دی زما خپل کار به پرېږدي، مسله به څه حل ضرور وسي.
د یادونې وړ ده چې په اوسنی حکومت کې شریک پښتونخوا ملي اومی ګوند او نېشنل پارټي په 2003 کال کې له انتخاباتو د بایکاټ لامل په تیره حکومتي دوره کې د صوبایي اسمبلی برخنه وو. د سیاسي چارو کارپوهان په دې نظر دي چې راتلونکي 15 کاله که یو پلو یادو ګوندونو ته د ولسي ستونزو د هوارولو لپاره یو ښه موقع ده، نو بلې خواته یو لوی چیلنج هم دی.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین 3:30 بجې سوې. له اسرار العالم مومند څخه به د خبرونو لنډیز واورو.
د خبر پختونخوا نوی ټاکل شوی وزیر اعلی ویلی دی په صوبه کې به ضرور بدلون راولي. د خبر پختونخوا د اسمبلی په غونډه کې نن د پاکستان تحریک انصاف لخوا نومول شوی پرویز خټک د صوبې اعلی وزیر وټاکل شو. د وزیر اعلی ټاکل کېدو وروسته پرویز خټک اسمبلی ته په خپل لومړۍ وینا کې ویل چې د دوی لومړی کار به په صوبه کې کرپشن له منځه وړل وي او د دې لپاره به هغوی یو کمیشن جوړوي. د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا خصوصي استازي جیمز روبینز د مسلم لیگ نون له مشر نواز شریف په ګډون د پاکستان پوځي او سیاسي مشرانو سره لیدا کاته کړي. له مشر سره په خپلو خبرو کې د مسلم لیگ نون جنرال سیکرټري اقبال ظفر جګړه وویل چې نواز له امریکایي خصوصي استازي سره د دوه هیوادونو پر اړیکو او ډرون بریدونو هم خبرې وکړي. تریک طالبان پاکستان وای د دې ډلې د مرستیال کمانډر ولی الرحمن له وجل کېدو وروسته نه غواړي د مسلم لیگ نواز نوي حکومت سره د سولې خبرو ته دوام ورکړي. د یاد ډلې مرکزی وای انسان الله احسان تیر شپه رسنیو ته ویل چې د ولی الرحمن د مړینې تصدیق کوي او زیاته کړه چې د مذاکراتو پروسه په مکمل ډول ختموي ځکه چې ډرون بریدونه د پاکستان د حکومت په خوخه کېږي. د پاکستان په کورم ایجنسی کې څلور مزدوران ناڅرګند وسلوالو تښتولي دي. سرکاري چارواکو په خبره دغه مزدوران پرون په چنارک سیمه کې د سړک پر جوړولو کار کاوه چې وسلوالو وتښتول. د امریکا د بنچور وزارت وایي طالبان حقانی شبکه او القاعده شبکې سره تړلې نورې ډلې په افغانستان کې خپلو تنظیم شوو حملو ته دوام ورکوي. د نورستان ولایتي چارواکي وایي د پاکستان فوز له دوه ورځو راهیسې پر کامدیش ولسوالۍ زیات شمیر توغندي ورولې دي. د نورستان د ولی ویان ظاهر بهان نن مشال لوتول د ګردیش په کلی کې د دې توغندۍ لامله لږ تر لږه یو کس وژل شوی او درې نور جوبل شوي دي. او د شام ولسمشر بس اوسد ویلي دي د خپل هیواد کورنۍ جګړې په ګټلو پورې اعتماد ده.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریده چې اسرار العالم مومند وړاندې کول. اوس بولارد سو اسلام آباد ته او وګورو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو نن په خپلو غونډو کې پر کوم موضوعاتو باندې بحث کړی دی. د مشال ریډیو خبریال احمد الله دا ورځپاڼې لوستي دي.
وحدت ورځپاڼه په خپل اداري کلی کې چې د پېښور ګلبهار سیمې په امام یا کالونۍ کې چاودنې د دریو کسانو د ژوند ډیوه مړه کړې ده. بلخوا هم په دغه ورځ پېښور په کوهاټ روډ سیمه کې د پولیو د مخنیوي په ډله ډزو کې د پولیو ضد څاڅکي ورکوونکي یوه زنانه په حق ورسېده او یو جوبل شو. د دې ترڅنګ په کراچۍ کې هم د نامعلومه کسانو په ډزو کې یو وکیل، د وکیل زوی او نور نه تنه ووژل شول. اداریه لیکي چې ترهګرو لخوا د کومې خاص ایجنډې د تکمیل لپاره یو ډیر ناوړه او ناروا کار روا ساتلې دي او دا ناروا کار هم ناروا ګرځولو او د خاتمې لپاره باید ټول سیاسي ګوندونه، مذهبي ډلې، دانشوران، قومي مشران او ولسی وګړي په خپلو صفونو کې اتفاق او اتحاد پیدا کړي ځکه چې د دې ناروا ختمولو لپاره ایوازنۍ لاره شریک ګامونه پورته کول دي. اداریه په اخیره کې لیکي د تیرو حکومتونو په شان د راتلونکو منتخب حکومت لپاره هم د نورو چیلنجونو سره سره تر هغهرانه پیخ یو ډیر ستر چیلنج په توګه وطن کې موجودیت لري. تکم د مقابله د پاره چې به ورته جامع کړنلار ټاکل او عملی کول وی. جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې وایي چې دا خبره د چانه پټه نه ده چې ملک کې د صنعتي ادارو بندیدو، معاشي عدم استحکام، پیداواری لګښت زیاتېدل او د ملک نه د سرمایه‌کارۍ تلو کې تر ټولو لوی لاس د بجلی د نشټوالي دی. البته د نواز شریف دا خبره د ستاینې وړ ده چې اول به غیر اعلانیه لوډ شیډنګ ختموي او بیا به ملکی او غیر ملکی سرمایه‌کاران ملک ته راوستو کوشش کوي. ادارې وایي چې د غنی د پوک نه هم د بجلی پیدا کولو په تجویز غور روان دي او په خوا هم څو ځله د میلیونو مالکانو طالبانو دا وړاندیز کړی دی. د دې سره سره د انور او هوا نه هم بجلی پیدا کېدی شي، خو پاکستان کې تر ټولو ارزانه او اسانه بجلی د اوبو نه پیدا کیږي. باید چې دې لړکی ولاړ خندان ختم کړی شي، خو تر هغې دې د متبادل ذرایعو نه د بجلی پیدا کولو منصوبې شروع کړي. اداریه په اخیره کې لیکي چې د بجلی پیداوار خو یو طرف ته، خو د دې سره سره د وابډې په ګډون هغه ټولو ادارو او خلکو په ضد کاروایي هم ضروري ده چې د بجلی غلا کوي او د دوی احتساب پکار دی او ورته سخت سزا ورکول پکار دی. آج ورسپانا په خپل اداري کې لیکي چې پاکستان فلور ملز اسوسییشن په خیبر پختونخوا کې یو وار بیا د اوړو بحران خدشه ظاهره کړې ده، او دا خدشه په داسې وخت کې ظاهره کړې ده چې یو خوا د لوډ شیډنګ له وجې نه صرف ولست مشکلاتو سره مخ دی، بلکې د ټول ملک په شان د صوبې معیشت ته هم زیان رسي. او په داسې حالاتو کې اوړو بحران د تیرو وختونو په مقابله کې د زیاتو مشکلاتو باعث جوړېدای شي. اداري لیکي چې خیبر پختونخوا کې د بحرانونو له وجې نوې صوبایي حکومت لپاره مشکلات نور هم زیاتېږي. نو ضرورت د دې خبرې دی چې صوبایي حکومت دې د مسلو جړو ته د رسیدو کوشش وکړي چې په مستقل بنیادونو یې حل کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
برطانوی ورځپاڼې انډیپندنت په خپل ولیکنه کې د بیپلوټ الوتکو پر بریدونو د طالبانو د دوی مشر ولی الرحمن د وژنې په اړه رپورټ خپور کړی دی، او د نوموړي مرګ یې د نواز شریف د نوي راتلونکي حکومت لخوا د ډرون بریدونو په اړه د پالیسۍ په ترڅ کې لویه ننګونه بللې ده. هلته وال سټریټ جورنال په افغانستان کې د نړیوالو مرستندویو ادارو پر دفترونو د بریدونو په اړه مقاله خپره کړې ده. د دواړو لیکنو غټه کې درته ګلایا وړاندې کوي.
انډیپندنت ورځپاڼه لیکي د رپورټونو تر مخه په شمالي وزیرستان کې د امریکا بې پایلټه الوتکې برید کې د طالبانو یو مهم قومندان وژل شوی. دا برید په داسې حال کې شوی چې د پاکستان راتلونکي وزیر اعظم نواز شریف د خپلې څوکۍ سوګند نه دی پورته کړی او له طالبانو سره د مذاکراتو خبرې هم روانې دي. ورځپاڼه لیکي دا برید له هغې وروسته شوی چې پاکستان ډېر په احتیاط سره د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د هغه وینا هرکلی کړی و چې ډرون بریدونو کې به کمی راولي. خو د ډرون تازه برید د نواز شریف لخوا طالبانو سره پر سیاسي پخلاینی یو گزار دی. ورځپاڼه لیکي چې د ډرون اوسنی برید به یقینا د نواز شریف لپاره یو چیلنج وي چې امریکا سره دواړه خیز اړیکې پر ځای وساتي. ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان او امریکا ترمنځ د کړکیچنو اړیکو مرکز ډرون بریدونه دي. د پاکستان د یولسم به انتخابي کمپاین کې نواز شریف ډرون بریدونه د هیواد خودمختاری پر ضد ګرځولي وو، او ژمنه کړې وه چې امریکا سره به د ډرون بریدونو د ختمولو په لړ کې جدي خبرې وکړي. ورځپاڼه لیکي چې د نواز شریف مخالفین پر دغه ډرون بریدونو نیوکې کوي، نو ځکه نوموړی د خپل ځان دفاع کوي. خو داسې هم نه ښکاري چې نواز شریف به له امریکا سره د اړیکو په اړه سخته فیصله وکړي. ورځپاڼه لیکي چې د نواز شریف دا ژمنه د نړیوالو مرستو نه بغیر ممکنه نه ده چې د پاکستان اقتصاد به ښه کړي، نو د هیواد نورو پخواني واکمنو په شان نواز شریف به هم د ډرون بریدونو کې حکمرانی کوي. بلخوا وال سټریټ جرنال ورځپاڼه لیکي چې په مشرقي افغانستان کې په یوه اونۍ کې په نړیوالو مرستندویو ادارو دوه بریدونه ترسره شوي دي، او د چهارشنبې د ورځ برید نه دا څرګندېږي چې ورپکو خپل عملیات غځولي دي. ورځپاڼه لیکي چې د جنیوا میشته سره صلیب کمیټې یو بې طرفه نړیواله اداره ده، او په افغان جګړه کې یې د کومې ډلې طرفداري نه ده کړې، او نه هم په دفترو کې دننه وسلوال ساتونکي او نه هم د وسلو وړلو اجازه وي. ورځپاڼه لیکي چې په جلال آباد کې د سره صلیب پر دفتر برید نه پنځه ورځې وړاندې په کابل کې د ملګرو ملتونو پر یوې ادارې برید شوی وو. د دغو دواړو بریدونو ذمهواري وسلوالو طالبانو منلې وه. ورځپاڼه لیکي چې په یو څو نړیوالو مرستندویو ادارو کې سره صلیب هم شامل ده چې له طالبانو مشرانو سره رابطې لري. دغه اداره اورپکو ته دوایاني او میډیکل سامانونه ورکوي، او په جواب کې طالبان د پولیو واکسین لپاره دغه ډلو ته تحفظ او محفوظ لاره ورکوي. ورځپاڼه لیکي خو طالبانو پر خلاف القاعده شبکې او د دې ډلې ملګري پخوا هم د سره صلیب دفترونه په نښه کړي وو چې پکې یو شمېر کسان وژل شوي وو. ورځپاڼه د افغانستان د چارو یو څېړنیز ادارې کارپوه کلاډیا فرانکو په حواله وایي دوی باوري دي چې د سره صلیب پر دفتر برید کې وسلوال طالبان لاس لري. د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یويشت،
او شارټ ویوز یا لنډ سپو 12013 15315 15340
او په 15300 صافي اوریدل شي.
افغان ولسمشر حامد کرزی ویلي یو شمیر بهرنیان د افغانستان د سولې له بهیره د خپلو اهدافو د پلي کولو لپاره کار اخلي. کرزی د کلیو د پراختیا د شوراګانو کانفرنس ته په وینا کې ویل تر هغو به له امریکا او نیټو سره امنیتي تړونونه لاس نکړي چې یې په هیواد کې د سولې ضمانت نوی سوی. د یو ځل بیا پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې جګړه بند کړي. تفصیل له کابله حمیده هارون عثمان راکوي.
ولسمشر حامد کرزی ویل چې بهرانیان د افغانستان د سولې پروسې د خپلو اهدافو لپاره د یوې وسیلې په توګه کار اخلي او په دې اړه په تیرو څلورو پنځو میاشتو کې له ځینو حقیقتونو سره مخ شوی دی. هغه وویل دا حقایق ورته په هغو دوه اړخیزو او درې اړخیزو غونډو کې څرګند شوه چې د له هېواده بهر درلودې. ښاغلي کرزی ونه ویل چې کوم بهرانیان د افغانستان د سولې پروسې د خپلو اهدافو لپاره کار اخلي، خو وی ویل که دا بهرانیان د دوی غوښتنې ونه مني نو رسوا به یې کړي.
څلور پنځه میاشت کې چې په بهرنیو کتنو کې له حقایق سره مخ شوي یو، که له یوې خوا موږ د دې خاورې لپاره د سولې هیله لرو او د هرې خوا او د هرې قربانۍ له لارې د سولې لپاره هڅه کوو، له بلې لورې نږدې او لرې بهرني قوتونه زموږ د سولې له هیلو څخه غواړي په افغانستان او سیمه کې د خپلو اهدافو د وسیلې په توګه کار واخلي.
ولسمشر په داسې حال کې دغه څرګندونې کوي چې په تیرو څلورو پنځو میاشتو کې جمهور رئیس د افغانستان، پاکستان، برېټانیا همداراز د افغانستان، پاکستان او امریکې په درې اړخیزو غونډو کې برخه اخیستې ده. د دې غونډو د بحث اساسي محور هم د افغانستان سوله وه. نوموړي یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې د ده په وینا د دوی جګړه د بهرنیانو پر ضد نه ده، بلکې د بهرنیانو لپاره ده. نوموړي وویل چې د طالبانو له حملو بهرنیانو ګټه اخلي. ښاغلي کرزي وویل چې تر هغو به له امریکا او ناټو سازمان سره امنیتی تړونونه لاسلیک نکړي تر څو چې په هیواد کې سوله نه وي تضمین شوي. ولسمشر ټینګار وکړ چې افغانستان حاضر دی دغه تړونونه لاسلیک کړي، خو لومړی باید د دوی دا شرط پوره شي. جمهور رئیس کرزی وویل چې د دې تړونونو د ژر لاسلیک کېدو لپاره تر فشارونو لاندې دی، خو دی غواړي په دقت ګام پورته کړي.
که په دقت کار ونه کړو او د خپل گذشته تجربو ته ونه ګورو، افغانستان به هغه هدف ته چې غواړي ونه رسي. د ګندمک او ډیورن معاهدو ته وګوري چې افغانستان کومې بدبختۍ ته راوست. که مو دقت ونه کړي او ټینګ مقدم وانه خست، هم په جرأت هم په تدبیر کار به خرابېږي.
په داسې حال کې چې افغان ولسمشر په وار وار سره وایي چې امریکا په افغانستان کې د دایمي اډو غوښتونکې ده، خو امریکایي چارواکي دغه مسله نه مني. له امریکې سره د امنیتي تړون لاسلیک کول له دغه هیواد سره د افغانستان د اوږدمهال ستراتیژیکو همکاریو د سند یوه برخه ده. تر دې دمه د کابل او واشنګټن ترمنځ د امنیتي تړون د لاسلیک کولو پر سر څو ځلې خبرې هم شوي او دغه مذاکرې دوام لري. له بل لورې یو شمېر شنونکي د دغه سند لاسلیک کول تر 2014 میلادي کال وروسته د افغانستان د امنیت لپاره مهم ګڼي.
پام کوه،
الله الله وای مکور دې سپیره شه زما خواخي
چاچی. پام کوه
د مورچکو سلاتا
مامک. پام کوه
خبري خبريم
خاله. پام کوه
ورسا ورسا
کاکو. پام کوه
بیګار ته می واستوي
اناګي. پام کوه
خبرونه او فریادونه.
پام کوه
الله دې بیلو نه پاس کا.
پام کوه
سلیمانی حاکم مفتی مشورې
ژوند شويږي.
د مشال رادیو خوندور مزاحیه پروگرام د جمعې په ورځ په پاوکم سلورو او د نهې په ورځ په پاوکم یو لسو بجو امان الله ناصر وړاندې کوي.
درنو اوریدونکو، دا خبرونه بالکل نشر ته چمتو ده، خو لومړی مو یو بل رپورت ته پام راړم. افغان امنیتي چارواکي وای وسلوال طالبان هڅه کوي چې د ځانمرګو او ډلیزو بردونو په زیاتولو سره خپل موجودګي څرګند کړي او امنیتي ځواکونه کمزوري وشي. دوی وای وسلوال طالبان د افغان ځواکونو پر وړاندې د مخامخ جګړې توان نه لري او له همدې عمله ډلیز او ځانوژونکي حملې زیات کړي دي. په دې اړه تفصیل له کابل د نسیم شفق په ریپورت کې.
افغان امنیتي چارواکي د وسلوالو طالبانو د انتحاري او ډلیزو حملو زیاتېدو ته په اشاره وایي چې دا موسمي حملې دي چې د ځینو استخباراتي کړیو په مرسته ترسره کیږي. وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې په کابل او ځینو ولایتونو کې انتحاري او ډلیزو وسلوالو حملو ته زور ورکړی چې خلکو ته یې ډېرې اندېښنې هم ورپیدا کړې دي. د ملي امنیت د عمومي ریاست د ویان مرستیال شفیق الله طاهری د پنجشنبه په ورځ وویل چې وسلوال مخالفان د مخامخ جګړو توان نه لري، له همدې امله د ده په خبره انتحاري حملې زیاتې کړې دي.
مخالفین مسئله جمهوری اسلامی افغانستان و همکاران
د افغانستان د اسلامي جمهوریت و سوال مخالفان او د حقوقي سیمهیز ملاتړي د خپل کمزوري له عمله نشي کولای چې د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې ودرېږي او په منظم ډول وجنګيږي. له همدې عمله د دوی فعالیتونه په موسمي او فصلي ډول تنظیم شوي چې هدف یې له وژنو او د خلکو په زړونو کې د ډار له پیدا کولو پرته بل څه نه دی
او ایجاد رعب او وحشت در دل مردم چیز دیگه نیست.
وسلوالو طالبانو د روان مریض کال د سور د میاشتې راهیسې د خالد بن ولید په نوم عملیات پیل کړي. دوی په دې وروستیو کې څو پرله پسې انتحاري او ډلیزې وسلوالې حملې ترسره کړي. په تیرو شاوخوا دوو اونیو کې یوازې په کابل ښار کې دوه انتحاري او ډلیزې وسلوالې حملې شوي. دغه راز په بغلان، غزنی او ننګرهار ولایتونو کې هم انتحاري او ډلیزې وسلوالې حملې شوي. د وسلوالو مخالفانو په دې حملو کې لسګونه امنیتي ځواکونه، بهرانیان او افغان ملکی وګړي مړه او ټپیان شوي دي. امنیتي مسؤلان وایي چې په دې حملو کې په کابل او ننګرهار کې خیریه مؤسسې هم په نښه شوي او د دې مؤسسو کارکوونکو ته یې هم مرګ ژوبله ور اړولې ده. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال طالبان په دې ډول حملو سره هڅه کوي چې افغان امنیتي ځواکونه کمزوري او خپل حضور پیاوړی وخی.
د دوی د عملی زیاتول دا په دې معنا ده چې دوی غواړي داسې ثابت کړي چې افغانستان نشي کولای خپل اصلي مسیر ته لاړ شي. حتی که دوی په یو ورځ کې نه کس انتحاریان واسطي، دوی نشي کولای چې موږ منحرف کړي د اصلي مسیر څخه. پولیس هم دا توانایي قدرت پیدا کړی تر څو د دوی حملې مهار کړي، تلفات کم وسي، د خلکو د دوی هر حمله خنثی کړو او د افغانستان خلک وژغورو.
وسلوالو طالبانو ویلي چې د بهرنیو ځواکونو او افغان حکومت پر ضد به خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي او تر هغې چې بهرني ځواکونه له دې هیواد څخه ونه وځي سولې ته به هم غاړه نه ږدي. افغان حکومت تل ویلي چې وسلوال مخالفان د پولې هغه غاړه په پاکستان کې مهم مرکزونه لري او خپلې ډېرې حملې هم په نوموړي هیواد کې پلان او په افغانستان کې ترسره کوي، خو پاکستان دا تورونه تل رد کړي او ویلي دي چې له تروریزم سره جګړه کې د پاموړ قربانۍ ورکړي دي.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ. خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.
تاسو مشال ریډیو اوري او سم لجمن سرسم وخت د مشال ریډیو اونیز پروګرام پام کا وتر رسیدلې. د خبرونه تاسو لپاره هر اونۍ زموږ همکار امان الله ناصر جوړوي، نو د هم تاسو او د هم د دې اونۍ پام کا اونیزه خبرونه.
خبرونه او فریادونه.
السلام علیکم ګران او قدرمنو، دا رادیو کمال دی او دا وخت ګورګین د خپلې نوې برغزو سره حاضر دی. په دې هیله یو چې د خزو په خبرو کې براغلی نه یاست، د مور سره به په جنگ اخته شوي نه یاست، د خار په دوړو او ددونو کې به لسپینه نه تور شوي نه یاست، د دوه نمبره ډاکټرانو او دوه نمبره دوایانو له سبب به له ملک ناپرسان رخصت شوي نه یاست، او د نوي حکومت او نو وزیرانو څخه به نا امید شوي نه یاست. آمین. گرانو او قدرمنو ملګرو، تاسو ته معلومه ده چې زموږ ماهره او سینیر ریپورټر مس توتکی چکری چې په چغلی خوری او غیبت کې پی ایچ ڈی کړې ده، نن سبا د خار په بیلو بیلو برخو باندې ډیر سخت راپورونه جوړوي. دغه رنګه یو راپور نن دا مونږ ته راکوي. اوس دی یو بریکنګ نیوز را کړی دی چې د خار په یو روډ باندې د باران نه پست سیلابونه را روان دي. څنګه راشي چې وی ګورو.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو، په دې کې د پریشانی هیڅ ضرورت نشته. زه خپل دائم په کشته کې ناسته یم او زما سره د میونسپلټی یعنی د خار والا مشر ماهرین علیات و ګټریات سړکیات او نلکجات ناسته. جی سر، دا سیلاب خو به مخکې په دریاب کې و، دلته په روډ بیا په خار کې څه کوي؟
یار خو ډیر ناشکره خلک دي تاسو موږ
چې اوبه نه وي هم نارې وي، وایي مونسپلټي والا اوبه نه رایله کوي چې اوبه ډېرې سي، هم تر دوی نارې دي.
مگر سر هغه خو د سکلو اوبه دي، دا خو د نالیو دي، د مین هولز اوبه دي.
جناب، چې ستاسې بچان په کچردان کې بازی کوي نو ښکاره خبره ده کچرې به تاسې په نالۍ کې غورځوي، نو نالیانې خو به خامخا بندېږي. د دې نالیو د بندېدو که څه تاوانونه دي، نو فایدې هم ډېرې لري.
فایدې؟
ګوره، یو خو د ټرانسپورټ مسله سي.
د ټرانسپورټ مسله؟
یس. اوس ګوره، ما او تا دا دی په دې روډ په کښتۍ کې ناست یو، هغه هغه سړی وګوره، د موټر ټیوب ته هوا ورکړې ده پر ناست دی. هغه بیا وګوره، پوره فیملي د ټریکټر د شا پر ټیوب باندې مښتې ده خپل سفر کوي، کرایه بچته. هغه بیا وګوره، هغه چنګک یې په لاس کې دی خپل مایان نیسي.
مایان بیا له کومه راغلو؟
وام که مایان نه وي نو یو څه بانجڼ کدوګان او شلغمان خو به اوبو راخیستي هغه نیسي.
او مای ګاډ، تاسو دا نالیانې د مین هولز نه وي کوئ ولې نه؟
تر څو چې زاړه خلک وي، زوړ سوچ وي، زړې سیاسي څیرې وي، زاړه پلانینګز وي، نو دا شیان څنګه نه وي کېدای سي؟
سرجي، تاسو دا راته وایست چې دغه د غوښو د چیکینګ ډیوټي هم ستاسې ده، د زناوران چې حلالیږي او بیا خرڅیږي، په کسابو کې د دغه چیکینګ هم ستاسو کار دی؟
تاسو ډیر ښه سوال وکړ. دغه سوال پر ما باندې سلور نور صافان هم کړی وو، خو ما یو ته هم جواب نه کړ ور.
لیکن سر، ما ته به د دې خبرې جواب راکوي، ولې چې د دې غوښونه انسانان ناروغه کیږي؟
اے نیک بختی، چې انسانان ناروغ نسی نو اسپتال ته به څنګه ځي؟ چې اسپتال ته نسی ولاړ نو ډاکټران به چشي خوري، میډیکل والا به په چشي گزاره کوي.
ها، نو ته دا هر څه د ډاکټرانو میډیکلانو والا د پاره کوي؟
نه نه، لما سره د دوی څخه علاوه هم د ډیرو نورو کسانو احساس ته.
د کومو کسانو؟
چې سړی ناروغ سي په رکشه کې اسپتال ته ځي، د ټرانسپورټ ګټه، د نرسانو ګټه.
دا تنور والا چې ډوډۍ کمه پخوي، د دې قتل او چیکینګ کول خو ستا ذمہواری ده.
آی آی، ډوډۍ خورو، ټول عمر ډوډۍ خوري، چې یو حساب ممنی وای، خړو مړک خړو بیتک.
سر جی، ته ماته زما د خبرې جواب راکا، خبره ما بدلوه.
بالکل، زه د دې خبرې ذمہدار یم، ما کله انکار درته کړی.
مگر په خار کې په اکثره تنورونو باندې د کم وزن والا ډوډۍ پخیږي.
او ته ولی پریشانه یې؟ او ما ولی پریشانه کې؟ دا معامله تنور والا او الله سره فرېږده، هغه به حساب ورسره کوي.
نو بیا ته د چی تنخواه اخلي؟
ته د چی تنخواه اخلي؟ ته د چی تنخواه اخلي؟
زه د خبرو؟
زه کوم ځای د خبرو تنخواه اخلي؟
وی توبه توبه
توبه، کاجه ګرده، کاجه تیم، کاجه زبیم، کاجم ډاکټرانیم، کاجی وزیرانیم، کاجی افسرانیم، کاجی ټوله کاجه اموش بیم کاج ته ګرده په توبه گزار.
ګرانو او قدرمنو اوریدونکو، دا زموږ د مونسپل ټیم مشر چې د توتکۍ سوالونو ته یې خپل قیمتي ځوابونه ویل. او اوس موږ د اسپتال یوه واړ ته چېرته چې د دغه بندو نالیو او د ښار په روډونو د راروانو دغه سیلابونو نه څو متاثرین اډمیټ شوي دي، راشئ چې د دوی سره د توتکۍ خبرې واورو.
رت بزکندن دی کراځه راس از ما دزړه ټکور سر ځانې کراځه. وای خدای،
ورور جانه، ته کله راغلی دی سپتال ته؟
په تېر ژمي چې کوم سیلاب راغلی و پر روډ، دغه دی دلته پروت یم، لا پروت یم.
تاسو د څه لپاره راغلی یاست دلته؟
دا اتڼ دپاره راغلی یم، سندرې وایم، ډانس کوم.
وی مړه، ته خو راته په غوسه شولې.
نو تا سوال دغه رنګه وکړ؟
نه نه، زما مطلب و چې څه ناروغي دستا؟
سړې تبي، تودې تبي، ژړۍ، تورکۍ، سپینککۍ، زکام، ټوخۍ، توره غاړه، سپینه غاړه، ژړه غاړه، سره غاړه. هسپتال کې راپور شو.
نو هسپتال ته ولې راتلی؟
بیا غسوال، چې هسپتال ته نه وای راغلی نو ستا د انا کره تللی وای.
اسپتال څوک خپل خوش راځي اے روډ را روانو نالیان او ګټران بند د مدام رنگ سیلاب پر روډ را روانو اس به معمول بجلی هم نه و تک تور شپه و شی نه لیدل کېدی یو ګټر چې سرپوشه پوډریانو جنوړو ورور چې دا دړم سوریا لسم بس نو دا نه کړم په صبح
کما صبح
یار هغه صبح نه درشم هغه صبح درشم هغه اوبه چې پکې روانې پوره یو شواروز دننه وم اخر یو جمعه راغی هغه اوږده ډنډه نه وي هغه کټران چې په خلاصي هغه ورسره و هغه دننه راواچوله بس په هغې پورې مې لاس ټینګ کړی راووت
کمال دی
کمال خو دغه نه و کمال خو دغه و چې خلکو ولیدم چاول واګو دی چاول شارک مایې دی هغه یو خو عجبه نوم را باندې کښې شوی ګرسره درته ویلی نه شم له شرمه
څه نوم
وای دا د اوبو غوید
نو تا غږ ولې نه ورته کولو
غږ مې څنګه ورته کړی وای په خوله کې مې هم کدو بندو او په لړمانه کې یم
بس بس وروره ته دا راته ووایه چې دلته ستاسو علاج څنګه روان دی
بس ډېر ښه روان دی ځکه خو دلته پروت یم ډېر خوشحال
خوشحاله یې
او نو په ښار کې به څه ووینې خورکۍ یا غلاوي دي یا ملاوټونه دي یا جنګ دی یا دماکې دي دلته لاشه دی نرسانې راځي د علاج دپاره یوه نرسه سار راځي یو ماخستن نن بیا دا دی تم رالی نو وای دونه شود
ګرانو اورېدونکو د دې نه مخه چې مریض صاحب نور جوړونګان وباسي زو ګورګین ته
ګرانو او قدرمنو اورېدونکو کچرې مدام په کچره دانونو کې غورځوي که داسې ونه کړو نو یوه ورځ به موږ هم په ګاډیو سایکلونو او موټر سایکلونو نه بلکې په کشتیانو کریټونو او ټیوبونو باندې سفر کوو هو پام کوئ چې کچره په نالۍ کې ونه غورځوئ پام کوئ ګټر دی په سیلاب کې نه معلومیږي پام کوه ای پام
زه په سترګو نه وینم زما جانان و یا لکشکون زه سر گرزم سرگردان و یه دړو داسي را بند کړي دي غوږونه ناشناس ګډوي زه چې وم دا دي ولي جان زم 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 لکوچی لکوچی شار تک چاوڑی تھا زم چسل روپی را کلا نرا زم 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 لکوچی لکوچی شار تک چاوڑی تھا زم چسل روپی را کلا نرا زم سنگ پاک او صفات دا چاوڑی خوش قسمت چی پاکی ولری مانی پخر چیجی یارت صدر اب روپی نچانگا پاکی پریش دی او نبغی زم 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 لکوچی لکوچی شار تخ چاوڑی تا زم چی سل روپی را کلا نرا زم مدول مکو امریتی کرلو ایبی اندار امریتی کرلو ساترو دون مدول مکو امریتی کرلو ایبی اندار امریتی کرلو عجب ده کوتی شار دی ارچوک پکشی بیمار دی عجب د کوچی شار دی هر چور پکی بیمار دی سجمه دا هر جا دوری کشوی چی پیدو دون سجمه دا هر جا دوری کشوی چی پیدو دون دوڑی می خواد نکیجی زموریم پا دو دانو هر کورت چی خوشونی شی آواز دی در تو خیانو گولی او دوایانو سری کریم پیسانو مزیز ما پا پیسو بانگی وام کری داکترانو پنس کی گڑ ہار دی عجب در بہار دی پنس کی گڑ ہار دی عجب در بہار دی وا ماچ ول پنس کی می شروع دی آتڑون وا ماچ ول پنس کی می شروع دی آتڑون اے یار زما بی اندارا
یار زما دیندارا ټول روډو ندی سو تار پتھار روډو نه یار کلا جوړاوي لدوډو بمو کلا خلاصوي روډو نه یار کلا جوړاوي لدوډو بمو کلا خلاصوي اے یار زما دیندارا اے یار زما دیندارا روڈو ندی سو تار پتھارا روڈو نیا رکھلا جوڑا وے پگوڑو بمو کا لکھلا
دے مشال مرکہ دے مهم شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې په ځای په ډیسټریټ کې
منګل تدبیر کې کومې ده
هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس